وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې طاهر روشان مخ ته وړي، 15 دقیقې تاسو ته د ازادي راډیوي مجله خبرېږي. خو په لومړیو 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. دا او یو دوه نور مطالب تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرټکی ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړی. د آیرلند او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سه شنبه درېمه پنځوسواره لوبه کوي. او د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره تر وروستیو شخړو وروسته د ایران لپاره د دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته غوښتی. پوره خبرونه ټاکل شوی د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه نن سه شنبه خپل اداري پلاوی وټاکي. دا به د انتخاباتو د کمیسیونونو د نویو ګمارل شوي کمیشنرانو لومړنۍ رسمي غونډه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
خب اساس فرمان مقام رئیس جمهوری و رئیس جمهور
ای وای د ولسمشر د فرمان سره سم ټاکل شوی د دوی په لومړنۍ جلسه کې اداري پلاوی چې د کمیسیونونو رئیسان مرستیالان او منشان پکې شامل دي ټاکل کیږي او بیا به وروسته پر کاري لومړیتوبونو بحث وشي.
بعد از دو روی اولویت های کاری بحث خواهد شد.
دغه نوی کمیشنران د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو تر عدل کېدو وروسته معرفي شول. د یو اتیاو کمیشنرانو څخه چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا معرفي شوي وو، 12 د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکل شول. د دوشنبه په ورځ نوی کمیشنرانو په ار کې لوړه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د اروپایي ټولنې سفیرانو ته ډاډ ورکړ. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام له دغو سفیرانو سره ولیدل او د انتخاباتو د شفافیت په اړه د حکومت د اقداماتو، د کابل پروسې، د راتلونکي کانفرنس، سولې پروسې او د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په اړه بحث وکړ. اعلامیه زیاتوي د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې پروسې په برخه کې د خپلو هیوادونو د همکاریو ډاډ ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه وروستي اقدام کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو په هدف د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وټاکل. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د کرکټ پنځوسواره لوبو درېمه سیالي کوي. دغه لوبه نن غرمه مهال د هند په دیرادون ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د هیواد د کرکټ ملي لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
زه مطمئن یم چې زموږ لوبډله به انشاءالله په دغه 500 سیالي کې یو ښه دستاورد ولري. د دې نه وروسته زموږ ټیسټ میچ هم په هندستان کې په دیرادون کې شروع کیږي.
افغانستان په هند کې د دې پنځوسواره لوبو په ترڅ کې د آیرلند له لوبډلې سره 15 لوبې لري چې تر اوسه یې 2 لوبې کړي. یو افغان لوبډلې ګټلې او بلې د اورښت له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې. د هالند بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران سره له تازه شخړو وروسته د ایران لپاره دغه هیواد سفیر بیرته خپل هیواد ته ورغوښتی. تر دې د مخه تهران د هالند سفارت 2 ډیپلوماتان له ایران وویستل. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل تیره میاشتې په هاګ کې د ایران سفیر ته ویلي وو د ډیپلوماتانو ایستل ورته د منلو نه دي او دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال 2 ایرانی وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران په هالند کې د دوو ایرانی اصله هالندیانو په وژنه کې لاس لري، خو ایران دغه تور رد کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یوه کمیټه وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په اړه د نویو پلټنو هڅې پیل کړي. د دې جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالد نادلر د دوشنبه په ورځ ویل یو اتیا ادارو او انفرادي کسانو څخه په همدې تړاو د اسنادو غوښتنه کړې. نادلر وایي دا د کانګرس مسؤلیت دی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د واک څخه د ناوړه کار اخیستلو په اړه معلومات برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي دوی د دې کمیټې څخه چې مشري ډیموکراتان کوي لیک ترلاسه کړی. سارا ساندرز په یو خبري غونډه کې پرون وویل دا لیک به د سپینې ماڼۍ د چارواکو لخوا وارزول شي او په یو مناسب وخت کې به ځواب شي. او په وینزویلا کې د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو د لاتین امریکا د هیوادونو له سفره بیرته خپل هیواد ته ولاړ. ګوایدو د دوشمه پر ورځ د پلازمېنې کاراکاس په عمده هوایي ډګر کې خبرلارانو او خپل پلویانو ته وویل چې بیرته خپل هیواد ته راغی او مبارزه به پر مخ یوسي. خوان ګوایدو په جنوري کې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او د امریکا په ګډون د ګڼو اروپایي او نورو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي د مارچ پر څلورمه له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ولسمشر نیکولاس مادورو پر ضد مظاهرې له سره پیل کړي. ګوایدو ولسمشر نیکولاس په فساد تورنوي او د وینزویلا چارواکو ته ګواښ کړی چې د ده د نیول کېدو هره هڅه به د حکومت وروستۍ تېروتنه وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هم د دوشنبې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د خوان ګوایدو پر ضد د هر ډول تاوتریخوالي هڅې پر وړاندې د بیړني ځواب ویلو ګواښ وکړ. روسیه بیا د نیکولاس مادورو تر شا ولاړه ده. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل او لوستلی شئ. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د هڅو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغو هڅو پر یووالي ټینګار کوي. لاوروف د دوشمه پر ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته په دوحې کې خبرلارانو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د جوړولو لپاره د واشنگتن او موسکو ترمن ځړی کې ګټورې دي. د سرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمن د سولې خبرو پنځم پړاو د دوشمه پر ورځ هم دوام وکړ، خو تر اوسه د کومې پایلې په اړه څه نه دی ویل شوی. فریبا ظاهراو نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ګټورې دي. سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ په دوحه کې له خپل قطري سیال سره تر خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د جوړېدو لپاره وخت په وخت د روسیې له استازو سره ګوري.
Специальный представитель Вашингтона по афганскому регулированию господин Халилзад периодически встречается.
Дэйвэй, да Афганистан да соли лапара да Вашингтон зангрэй астазай залмай Халилзад зма ла марастиал сара вахт па вахт муна замили дэни лари. Дуи ши ари ки жори кэриде. Зма па назар дай у гатавар кардай че па маснуи давал да сиалай да хацу пар зай Халилзали хам жа гиси. Зака дуара хам Русия ау хам да Америка Мутахида Айалата ау дагараз да Афганистан нур гаванди хивадуна кавалай си па Афганистан ки да соли мили مذاکراتو په پیلولو کې مرسته وکړي او دا د دغه بحران د ختمولو لپاره یوازینی لار ده. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې په دوحې کې د افغانستان د سولې خبرو سره هم مهاله په کابل کې د یو ملي ټیم په جوړېدو کې پرمختګونه سته او له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته آمادګي نیسي. په نوو وخت کې ارګمانی د سولې د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی د پراخولو پر سر کار پیل کړی او په دې اړه له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خوشبيني شو دلیده او د افغانستان د سولې پر اوستلو کې د ټولو رول ستایلې دی. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له شغلی لوروف سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې سولې په جګړې او زور نسیرات لای. تمو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو پنځم پړاو د دوشنبه پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو لا تر اوسه د دغو خبرو د ختمېدو په اړه هیڅ لوري څه نه دی ویلې. د سولې خبرو په دې پنځم پړاو کې چې لا تیر و ورځو راهیسې روان دي، د بحث اصلي ټکی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش او له افغانستانه د امریکا پر ضد د نه فعالیت تضمینول دي. ځینې راپورونه وایي چې په دې برخه کې دواړه لوري موافقې ته نږدې سوي دي، خو لا تر اوسه کوم سند نه دی لاسلیک سوی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ وروسته لاغه ازبکستان ته ولاړ چې په همدې ورځ د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د تحریک له مرستیال مولا عبدالغني برادر سره ولیدل. د افغانستان او ازبکستان حکومتونو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو په ویل امی کې راغلي چې په دې کتنه کې شاغلی کاملوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل هیواد د هر ډول مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه. لا ازادي راديو
غ
غرمنۍ خبری خبرونه هر ورځ په 12 بجو پیلېږي. بیلابیل مطالب او خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د سولې د خبرو کلي شای په کشمیر کې وموندل سي. دا د برتانیایي ورځپاڼې ګارډین د مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې په قطر کې د روانو خبرو یو بریالی توافق کولای سي پاکستان او هند اړ باسي چې په کشمیر کې د خپلو محاسبو په اړه یو ځل بیا فکر وکړي. د مقالې لیکوال وایي په افغانستان کې د هند رول د پاکستان له لویو اندېښنو دی چې د قطر په دوحه کې د سولې د خبرو پر وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. په مقاله کې راغلی دی چې اسلام آباد په دې باور دی چې پر طالبانو نفوذ لري، نو د افغانستان د سولې د بهیر د مخنیوي قدرت هم لري. له بلې خوا طالبانو د افغان حکومت په مشرۍ له ولسمشر غني سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مقاله کې لولو پر دې ټول پیچلي وضعیت سربیره د قطر په دوحه کې د سولې خبرې په قوي احتمال سره شایي د سولې بریالۍ نتیجه ولري. افغان ښځې موږ بیرته پر شا نه ځو، د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یو شمیر کسان په دې باور دي چې د سولې روانې خبرې شایي په افغانستان کې روانې اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. افغان ښځې دا اندېښنه لري چې داسې نوې لاسته راوړنې هېڅ سي. په مقاله کې د یو شمیر افغان ښځو له قوله ویل سوي دي چې دوی خپل ځانونه او خپل هیواد ته تغییر ورکړی دی او بیرته به پر شا نه ځي. دوی ویلي چې د هر ډول سولې په توافق کې باید دیموکراتیک او عامه ادارې باید ضعیفې نه سي.
د روسیې ولسمشر له INF یا د اټومي وسلې د کنټرول له تړون سره مشارکت وځنډاو. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې امریکا متحده ایالاتونو له وړاندې له دې تړونه د وتلو پریکړه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو په 1928 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک کړی و چې دواړه هیوادونه یې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د تولید او پراخېدو څخه منع کول. موسکو او واشنګټن دواړه یو بل د همدې تړون پر سر غړونه تورنوي. فریبا ظاهر په دا رپورت جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي راډیوي مجله چې قربتوبې محبوب شاه محبوب کوي تاسو ته خبر شي.
کرملن وایي ولسمشر پوتین رسمن د INF یا د اټومي وسلې د کنټرول تړون څخه د روسیې د مشارکت ځنډولو فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان له مخې چې پرون د کرملن پر انټرنیټي پاڼه خپور سو، ولسمشر پوتین حکم کړی چې له دغه تړون سره به مشارکت تر هغه وځنډوي چې واشنگټن د دې تړون له سرغړونې لاس اخلي. دغه تړون د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلې د کنټرول لپاره په 1928 کال کې لاسلیک شوی و. د روسیې ولسمشر دغه راز د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې د دغه تړون ګډونوالو ته د دې اقدام په اړه خبر ورکړي. روسیې تیره میاشت اعلان کړی و چې له دې تړون وځي. روسیا او امریکا دواړه یو بل د دې تړون په نقضولو تورنوي او دواړه د یو بل تورونه ردوي. تر دې وړاندې امریکا د INF تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنی بهیر پیل کړ. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د روسیې د نوي اعلان وروسته چې د یاد تړون سره د مشارکت د ځنډولو په اړه کړی وویل چې روسیه باید دې تړون ته بیرته راوګرځي. ستولتنبرګ دغه تړون د اروپا د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. INF د اټومي وسلې د کنټرول لپاره په خپل ډول کې لومړنی تړون دی چې امریکا او روسیه د هغو کروز یا بالستیک توغندیو د تولید پراخولو او خورېدو څخه منع کړي چې له 1500 تر 1500 کیلومتر واټن وشتلای سي. واشنگټن او ناتو مسکو تورنوي چې د 9M 9 دولت غندي په تولید سره دا تړون مات کړی دی. د روسیې د ولسمشر د نوې فرمان داسې مهال لاسلیک شوی چې د امریکا او روسیې لوی درستیزانو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د لیدو پر مهال د ستراتیژیک ثبات په اړه بحث وکړ چې د روسیې دفاع وزارت په یوې اعلامیه سره د خبري رغونکې وبللې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
اغست چار جوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سړلې ډیر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغانی.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوې شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږېدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې 100 افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خستې.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاوري ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپل خاوري د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپل خاوري او خلکو مین دی، نو ځکه له خپل خاوري او خلکو خپل وینه جاروي او خپل محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړ محبوبې، ستا پړونې دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره یې خپل کوچني کور نه پرېښي، او د زړورتیا له یوه لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاوري او خلکو له خپله سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندی وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اورېدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نشي، د دوی په سرښندنو به حماسي ولیکل شي، او د یو راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسی له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نه هم د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ راډیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنګر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتې غنی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینه پوهنیاري سید مشکان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوی ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن وري د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیواله سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندي وي، چې افغاني هنرمند لینا عالم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظفي کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو لمخې د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړې.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار له 1929 نه د 1940 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکي احمد الله ارچیوال لیکلی مخکتنه وکړه. په یاده غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی له 1990 کال څخه تر 1940 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. د کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیع الله نیازی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنا چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو ولایت همدار.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دوه خصوصیت لري. دې تیتو پرک خبرې نه کوي. کتاب الاول مخه تر اخر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او لبلې خوا خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ پیسې کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري او سترګور مورخ یغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. ارشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د دې زمانه د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې تحریک په اړه دې ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان نه جلا شوې وه. اوس هم چې څوک امانتن پې ناست ده، هغه هم په دې پیږي چې په پردۍ خاوره باندې ناست ده. او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناست ده او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډېر ښه فصل وباب یې شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله چوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی او وجه همدا ده چې د پاړه په اصول څیړنی نه دی شوی. د ویل په خدای خدمتګار او ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک و تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسی تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی کومې څیړنې پې شوي دي دا څیړنې د څیړنو د اصولو مطابق څېړنې نه دي. دغه څېړنې اکثر یا عاطفي دي او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل د مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلې قوم خلک یو او دا زموږ او تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسو یو ارزښت او خدای خدمتګار زموږ او تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنو او خپل آینده نسلونو باندې وپیژنو. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شو اصول مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصول مطابق یو سوال یا یو پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسی تحریکونو یو تعریف دی. ډېر تعریفونه دي خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی دا عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1920 او 1920 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما پښتنو ټولنیز اقتصادي سیاسي کلتوري او په یوه وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلې دي. باچا خان دې نتیجې ته رسیدلی چې جنگ په میدان کې موږ انګریزان له ماتې نشو ورکولې. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې د عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شئ. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی. خو د مبارزې اغلارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړی فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د محل ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وزداسي لوی غونډي سیمینارونه او داسي وړي ادبي غونډي مثلا افتواري مشتنی غونډي شته.
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بیلابیلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته. د ژوبنې والا تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ سنجاوۍ زیارت په دې ارنایي پورې چې زمونږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. افتواري، ونیزي او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغه کې وایي افغانان کله راځي شرکت کوي خو پښتانه. نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی. دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار درې نمونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغه سی غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې دغه ولړۍ روانه شوې ده.
تاسې چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطح یا د شخصیاتو په سطح باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي موږ کتاب باندې نوم او قسم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي بیا ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مکړی.
تاسو مخکې د کوټي اکاډمي خبره وکړه چې دوا لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغه ته سرکاري پند هم ملاويږي. کدار ته وایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه تاسو د دغه اکاډمي نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمي دا د یو رسمي ادارې نه ده چې د یو پونتون یا د یو د سی اکاډمي لکه علوم اکاډمي یا پښتو اکاډمي په خبر د سی ورزه ایست نه لري. ډیر لوی توقعات اکاډمي چې دوی
باید چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایی د زمونږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته په سوی کې بیخي یو ادبي ټولنه هم نشته موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فنډ نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا په هغو پښتنو کې چې پښتو نسل وشتلی راپیدا شي.
تاسې چې کتابونه چاپ کړي دي دغه کتابونه تاسې مارکیټ ته وړاندې کوئ په کوټه پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خو دا دی چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته دې معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو سټ کتابونه ویشو نو که سل کس راغلي که یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې داسې سیمې چې هلته کتابتونونه وي پوهنتونونه وي پښتو څانګې وي موږ هغه ویډیا ورکوو له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاده خاوره کې په کابل پکتیا ننګرهار کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه و راوښت په فکري او دغه واله خو پر خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار چړه سپین او د بنګ مسافري موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دې خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې نو کله چې به د طالبانو دوی کولی ماښام ټین موږ خواته رواج بیا یو جیب خرڅ د طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو نو د دوغه طالبانو به د ترکس په کتابونه خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تانه نورې څه نه غواړم ته د کتابونه راکا نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاتحه کې هم د کتابونه به ما نه وړل او دا خدای شته چې طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو د کتابونه خوشول
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه پاتې
نه هغه پاتې نه وو په هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزه چې په لومړي چاپ کې موږ نه وی چاپ کړی ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرایي کمیونیزم ته ودرایي خو دغه د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړ په هغه کې چې کم شی وو هغه یو واقعیت وو دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول وسته یو ما چې ډېر قدردانۍ راکړی دی بیا هم تیر کالم چاپ کړی د داستاني کلیات په شکل کې هم چاپ کړی وو چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتور خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس راکړی.
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ، ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې پخوای مینې ته شاعري کوله مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو ورسره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا وو او شعر یې لیکه او هغه تپان چې اوس یې شعر لیکي څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه په خپله هغومره نه پوهېږم لکه څومره چې د موږ لوستونکي شاید پوه سي. ولې پخوا مینی ته شاعری کوله اوس نور دردونه هم ورسره یوځای سوي دي.
هغه کوم دردونه دي چې د مینی درد هیر کاو؟
څومره انسان پخیږي هغومره خبرې تلل کیږي پتول پورا راخیږي اغمره لیک ته پام کیږي اغمره خپل فکر ته پام کیږي او په ځانیم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو یوازې هدف مینوا او هغه هم د مقابل لوري سره
تپان صاحب کله چې شاعری نوی وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کړي یا تازه په شاعری پیل کړي هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو که د یو چا شعر واورم سړی متاثر شي یا زړه کې وي چې کاشکې زما شعر هغه وخت تاثرات څه و اوسني تاثرات څه دي
پخوا به داسې و چې موږ به غوښتل شعر ولیکو اوس غواړو وی نه لیکو د لیکلو نه نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري وجه دا ده سی موږ د شعر نه څه غواړو هغه څه سی نوی دي هغه کله شعر غواړو په نوې بڼه هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سی پوس اثر کې ستا په دوی درولې آیا دوی دا خبر نه ده کړې که کړې د پکوم بڼه نوې بڼه موږ وړاندې کولای سو کې نه سو وړاندې کوي زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای سو ښه شعر ولیکو هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت کایلي یو ټولنه د ټوله زموږ لوستون کې ترې زوکی خوند اخیستلې سي کیفیت پکې ویني مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و
ساز غږېده
خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاوه مثلا د شعري جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده ولی دلته چې د ښار کې چې څومره موسیقي اورې څومره سازونه اورې کیسې اورې نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نسته کله چې نسته دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي همداسې ده که نه
هو همداسې یو شعر و کرن خان ویلی
بالکل نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلي
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی
مور ماشوم پټ کړ تر هی وزر لاندې
واه دا بیت دی وای
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی مور ماشوم پټ کړ تر هی وزر لاندې
تپان سه موږ د زینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه چې کله نو مخلو مثلا موږ د رحمان بابا نو مخلو د مشان شاعرانو کې وای چې دا صوفي شاعر دی یا که مثلا د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو یا د ورته نور بیا که په دیزوانو دیزوان کول کی هم که مثلا د البته د دیزوان نه کلک د سپورت پوخ کشر دی که د سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قامپاله دی یا که د نورو کې د بازو نو مخلو که د تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی به څه وي
بیا موایم مینو درد ځکه چې ما په خوا سي کومه شاعري کړې هغه کتاب هم راواخلې ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ کړ هغه ته ټولې کیسې د مینې دي پکې مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب یو سوالیه لري چاره ته ویلې سوالیه په 2014 کې ما یو منطق ویل چې موږ دروغ وایو نو زه مل نه غواړم دروغ وایم مثلا اغه چاته سه کتاب دالی کوم نومی نسم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت خاره ما نوم لیکلای وای ولی اغه نکیږي بیازمون شاعران شي کی مور پلار ته دالی پلانی ته دالی دا غلطی دا سکل پختن تر کی سپ کوم اساس دی مور پلار ته دالی کړه مور یو مور دی پاره دی هدیه کلی او بیت په دی ټول کتاب کې نه لیکلې او بیا وای کتاب می مور ته دالی کړه یعنی دا مینه خو دی وای د دی مور سره اگر کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درک او درد سی وسی لرو ام که په یغ وخت کې لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړه
تک دی ولستون کې په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته په شاعرۍ کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال اگر مسؤلیت دی احساس سیمونږ باید ولرو مثلا اوس په افغانستان کې داسې یو شرایط دی چې زما مسؤلیت جوړیږي چې زه داسې یو څه ووایم چې په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکړي چې هغه حد یا کل حد یا کل عاطفي لارې ته برابر کړي عاطفه یې فعاله کړي مثلا جنگ ده درد ده زینی بیتونه داسې شته مثلا تیر بیت سیما ویلې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی مور ماشوم پټ کړ ترخی وزاره لاندې زه دا تصویر باید وړاندې کوم هر ورځ په ټلویزیون کې خلک ویني دا خلک هسه ډېر حدیثې وي دي ایتال سره دی بچی دا خبره کوي کور نه زنګ در پسې راسي په کابل کې 14 سوې د ته پکې بچی نو خو زما غوندې سلګونه کسان د سلګونو میاندو اولادونه پکې مړه دي د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نستا بایللې دي نو ته زما پښتنه کې د دوی بچالي د دوی دی پاره باید وښکتو یو کلستر
تاول خبریال وی خبریالې دی په شاعرۍ څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوال او راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخکې یو خبر وکړه چې حالات سړی جوړوي او څومره سي پخېږي حالات سره تجربه زیاتېږي څومره سي زموږ په هر ماحول کې تجربه زیاتېږي هماغه ماحول سره تاثرات هم راځي موږ ته کله چې تاثرات راسي دي یو شاعر د شعر په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي شاعرانو په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي مثلا یو تعریف سي شاعر حساس ده کله چې ته حساس یې په خپل ځدما او ته په سټوډیو کې ناست دا خبرې کوو د موږ حساسیت د راپارېدو لپاره داسې الفاظ د موږ له خولې نه راوځي سي هغه ځان ځان ته تعریف ورته راباسلی سو ولې حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفي تاثیر لري منفي تاثیر خپل شاعري لري مثبت تاثیر خپل شاعري لري د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتېږي مسؤلیت او مصروفیت دومره زیاتېږي چې ته به شعر نه ډېره غټه فاصله واخلې چې دی خفه کړی وم ولی بیرته دغه مطالعه خواته سراغلم کتابونو مخ خواته سراغلم خبریالۍ نه لږ راووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطې نور هم ښې سوې د شعر په اړه مې یو څه مطالعه هم اضافه کړه
ښه نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر او
خپل شعر مې نه دی یاد د اشرف مفتون یو شعر به درته ووایم شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي
شکونه
چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي وهمونه چې شي جمع مذهبونه ترنه جوړ شي او چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک منځونه درودونه جنتونه ترنه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي زما بس په دې بیت کې ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي به خوند شان علم منطقونه ترې نه جوړ شي او چې عقل چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي تر څه حد پورې لاړ شي څه توري توري لړې اسمانونه ترې نه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه نوې تهمتونه ترې نه جوړ شي دا د اشرف مفتون شاعري و په دې ورستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل سي په دې کې اشرف مفتون و محمدي صاحبزاده و ریاض تسنیم می ولوست، شاه سعود می ولوست، زین شاعران په خوام لوستیو، ولی یو ځل بیا می یو هغه انګلیسی اصطلاح ریویو پکې وکړه، د دې په خاطر سړی خپل ذوق وپالي. ښه شعر بیت یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي، د آشنا غمه د آشنا غوندې شه.
د آشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، د آشنا غمه د آشنا غوندې شه. نو مفتون ډېره جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نورو شاعرانو. نو تا یې تاثر خبره وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه و پرېښی، او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال مې کتاب ته اراده وسی کتاب چاپ کړم، ولې کمپیوټر نازواني وکړه،
نو ورک شو که خراب شو.
درې کتابونه رانه وخوړل،
بس خدای دې اجر درکړي، خدای دې نورې شاعرۍ توفیق درکړي. ډېره مننه. لیکوال د ټولنې د نورو خلکو په پرتله حساس دی، هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي. ځینې یې کیسه‌ییز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فرشته غني لنډې کیسه در اوري.
زرپاڼه. تاګ، لیکوال ډاکټر محب سغام. د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان و. د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی و. له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل. سترګو یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی، سر یې ټیټ و، په لاس کې یې امسا لړزېده، واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول. له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل. جګ، ټیټ، مزی، ډنګر، نر، ښځه، هلک، نجلۍ، خو دته مهمه نه وه. دته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته. دا دیوال جوړ شوې برخه، قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه. کانګریچي سړک برې خواته غځېدلی و. بوډا ودرېد، ښي لاس ته یې وکتل. د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې. د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې. مخ په بره روان و. د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه. تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی و. تر پخواني دیوال دوه چنده سوره وار و. ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي. ودرېد، سا یې ژر ژر ایستله، پر امسا یې زور وکړ، ملا یې سیخه کړه، پورته شو. له نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه. مخ یې د باغ خواته واړوه، داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی. لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی و. وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي. د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې. ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه. سا یې سامه شوه، روان شو. خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل. خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان و. له شا څخه چا غږ وکړ، با خبر. ودرېد، په کراره یې سر واړه و. لږ ښته یو ځل مکی لاسي ګاډۍ ټېله کوله. دی څنګ ته شو، هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بېلوله. د ځلمکي ډکه کراچۍ تیره شوه، خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرېد. بل ځلمکی له پاسه راغی، په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی و. د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ، ویې ویل یا الله راځه. بوډا روان شو. څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه، د زړه دربا یې زیاته شوه. ودرېد، ورو ورو یې سا سمه شوه، بیا روان شو. د کوتل سر ته چې ورسېد بیا ودرېد، شاته یې وکتل. د ونو پاڼې تورې ښکارېدې، لمر نه ښکارېده.
خو د پغمان د غرونو سرته د تور بخونو اوریز لوشه کمزور وړاند او هڅه کوله چې مشرق ته وغځيږي. غرونه هم تور او ختیو څو شیبې ودرید، تیار خوره شوه. د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه، بیا یې لاس ورته ننه ایست، لاسي څراغ یې راوویست، ویې لګوه. څراغ یې تته رڼا وکړه خو بیرته په کراره مړه شو، بیچره یې ختمې وې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریده قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبې په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته، خو ډیر ودیبانو، لیکوالانو او ختیځ پوهانو د د ژوند زمانه د 1100 هجری نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریده او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلې او لوی شوی ده. دا خبره د د دیوان لیو بیت هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې درودونه، ستا د حسن په چمن کې دورو دونه، له دوو سترګو زمازی باړه چمرود. فرانسوي ختیځ پو ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم پریده او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې و پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځ پو دغه خبره د کوم ماخص په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونو پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدللې، 84 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تلپه کې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون هم دومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دي راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه، لکلین چلیندل و رای ولی، لکلین چلیندل و رای ولی، هسی پریستم ستا هجر لکا سٹه، لکلین چلیندل و رای ولی، هسی پریستم ستا هجر لکا سٹه. عزیزان و ران لاس سوارو پسر کرد، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه. عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي څټه. اندامونه می تمام زری زری شول، اندامونه می تمام زری زری شول، چې پرې ولوېدا د هجر لویه ګټه. د میرا د قبر ځای د پلاهور کې د میرا د قبر ځای د پلاهور کې قلندر پسې واخله لټه پټه دا دنیا میکړه تمام لټ پلټه بیا مې نه موندې او شنا پکې بیوټه
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینه سپر کړي او غواړي خپل خاوره له غلیمو ساتي دا ننګیالی له وطن سره د خپلې ناپای مینې له امله خپل سر هم بایلي خو سنګر نه بایلي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو گمنام سپاهی خپلې کورنۍ ته وروستۍ لیک لیکي او خپل سر له خپل وطن زاروي واسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله یواسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شو چې مې په خوب ناراضي ډیر مودو شو چې لتان لري ما زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده وشوه چې لتان لرې ما نه دې احوال راځي نه دې خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم مخکې به ژر ژر راتلم خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب وسخکاری خدا زل وزنډیدم او قومندان سیبم غوسخ کاری ویلې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبي څلور میاشتو ماش مې هم راغلی ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی نو چې کله درغلمه د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو او د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو رښتیا ابۍ څنګه دا زما سلام پرې وایه وایه چې زر راځما او بیخي روغ جوړ یم کوچنی هلک څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګوره سختی مه کوه زموږ خو یو زوی دی خوږې ډېر پام پې کوه او دادا ته وایه چې جومات ته یې وړي غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلمه عسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول لای قلم کاغذ ته نو وړې چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لورې پورته شوله او د ډزونو ورک شو څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑان تا سلام دے په هر زړه کې د مقام دے ته ګډون کې د خاورې
ساتون کے دے دے خاورے.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.